یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د ازادي راډیو له پی یو استودیو د غرمنۍ خبری خپرونه کې مو نوري هرکلی کوم. په دې خبری خپرونه کې به واورئ چې په قطر کې د طالبان و او د امریکایي ترمنځ خبرې دوام لري. له دې خبرو سره په یو وخت امریکایي لوړپوړو جنرالانو د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه بېلابېلې څرګندونې کړي. په دې اړه د افغانستان د حکومت عدل عکس العمل او دغه راز د کارپوهانو نظرونه دراوړو. خو لومړۍ خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې سا په مهمو خبرونو سره پیلو. فرشته جلازی د خبرونه اوروي.
امریکا د ځواکونو یو لوی قومندان ویلي وسلوال طالبان باید مخکې تر دې چې امریکایي پوځیان له افغانستانه ووځي دا یقین دوی ته ورکړي چې افغانستان به بیا د افراطي ډلو په پناځای نه بدلېږي. د امریکا د حکومت د ملي امنیت سلاکار جان بولتن نن د امنیتي مسایلو په اړه د خبرو لپاره مولدووا ته ځي او د اوکراین په لویدیځ کې د یو ودانۍ د ړنګېدو له امله د مړو شمېر اتو ته لوړ سوی دی. پوره خبرونه واورئ. د رپورټونو پر اساس دا ستمه ده چې په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ خبرې به نن هم دوام وکړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تیره شپه ناوخته پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلي وو چې خبرې تر نیمې شپې پورې روانې وي او د مهمو مسایلو په برخه کې پرمختګ شوی، خو هغه د دې پرمختګونو جزئیات نه ورکړي. د شاهین په وینا په پرونیو خبرو کې د طالبانو د قطر د دفتر مشر ملا عبدالغني برادر او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي ظلمی خلیلزاد هم برخه درلوده. شاهین ویلی وی چې د دواړو خواو خبرې به نن ماپښین پیوا بجه بیا پیل سی، البته د قطر په وخت. د بلې خوا د فرانس پرس خبری اژانس په پاکستان کې د طالبانو د یو قومندان له قوله چې نوم یې نه دی یاد کړی راپور ورکړی چې د طالبانو د شورا ټولو غړو ته له امریکایي چارواکو سره د موافقې یوه مسوده رسېدلې او دوی یې د ارزونې په حال کې دي. خو د طالبانو د قومندان یادونه کړې چې دا ارزونه ښایي یوه یا دوې ورځې وخت ونیسي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین په دې اړه خبرې نه دي کړې. د امریکا د حکومت خاص استازي ظلمی خلیلزاد هم د دې رپورټ په اړه لا تروسه غبرګون نه دی څرګند کړی. د امریکا یو پوځي جنرال وایي طالبان باید مخکې تر دې چې امریکایي پوځیان له افغانستانه ووځي دا یقیني کړي چې افغانستان به بیا د افراطي ډلو په پناځای نه بدلېږي. د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستیز جنرال جوزف ټانفورد دا خبره پرون خبري اعلان ته کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د امریکا د مرکچي ډلې او طالبانو ترمنځ مذاکرې بېګا تر نیمې شپې پورې روانې وي او تمه ده چې نن بیا له سره پیل شي. په افغانستان کې چارواکي وایي چې نړیوالو ځواکونو په کونړ کې په هوایي حملو کې د داعش د ډلې 12 وسلوال وژلې دي. په ختیځ کې د 201 سیلاب قولي اردو د مطبوعاتي څانګې مسؤل جګړن شیرین آغا یوسفزي ازادي راډیو ته وویل چې د نړیوالو ځواکونو د بي پیلوټ الوتکو د حملې تېره شپه د کونړ د څوکۍ او چپې درې ولسوالیو په غرنیو او ځنګل لرونکو سیمو کې د داعش ډلې پر مرکزونو وکړې. شاغل یوسفزی وویل د وژل شوو کسانو هویت لا نه دی څرګند سوی، خو په حمله کې ولسی خلک نه دي زخمیان سوي. څوکۍ او چپه دره د کونړ هغه ولسوالۍ دي چې د حکومت د نفوذ له ساحې څخه وتلې دي او سږکال د داعش ډلې او وسلوالو طالبانو ترمنځ درنې جګړې هم پکې سوي دي. د امریکا د حکومت د ملي امنیت سلاکار جان بولتن نن د امنیتي مسایلو په اړه د خبرو لپاره مولدووا ته ځي. هغه دوه ورځې په اوکراین کې او جان بولتن په دې سفر کې بیلاروس ته هم روان دی. هغه د امریکا د حکومت تر ټولو لوړ رتبه چارواکی دی چې په څو کلونو کې چشیناو ته سفر کوي. تر هغه مخکې جو بایدن چې په 2018 میلادي کال کې د امریکا د جمهور رئیس مرستیال و مولدووا ته تللی و. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پنس د سپتمبر په 4مه آیسلند ته ځي. رویټرز خبری اژانس ته یوه لوړ رتبه امریکایي چارواکي په حواله ویلي چې له چینایي او روسي لوري سره د مایک پنس بحثونه به پر ملي امنیت او پارکټیک سرکل کې یا د شمال په قطب کې د روسیې او چین د یرغلګرو فعالیتونو په اړه متمرکز وي. مایک پنس د سپتمبر په 3مه نیټه حرکت کوي او آیرلند او بریتانیا ته هم تک په مخ کې دی. د امریکا متحدو ایالتونو په آرکټیک کې د روسیې د خصمانه فعالیت له امله مکررن اندېښنه څرګنده کړې ده. په آرکټیک کې د هوا د حرارت د درجې د لوړېدو او د یخي د ویلې کېدو له امله زیات هیوادونه د منرالونو د ترلاسه کولو په لټه کې دي. د اوکراین په لویدیځ کې د یو ودانۍ د ړنګېدو له امله د مړو شمېر اتو ته لوړ سوی دی. په مړو کې یو ماشوم هم دی. د اوکراین د دولت د بیړنیو حالاتو ادارې نن ویلي چې پیښه تېره شپه سوې ده. چارواکو په پیل کې ویلي وو چې یو وګړی وژل سوی دی. د اوکراین په لویف سیمه کې حکومتي چارواکو ویلي چې دا ډېر امکان لري چې پیښه به د طبیعي ګاز د چاودلو له امله رامنځته شوې وي. د چاودنې له امله یوه څلور پوړیزه ودانۍ له زیرخانې تر وروستي پوړه ټوله تخریب شوې ده. د اوکراین د بیړنیو حالاتو ادارې ویلي چې د خلکو د ژغورنې عملیات یې بشپړ کړي دي. او د امریکا متحدو ایالاتو پر دوه شبکو چې د چارواکو په وینا د ایران پوځي ادارو او توغندیو پروګرام ته په پټو تدارکاتي فعالیتونو کې ښکېل وو بندیزونه لګولي دي. د امریکا د خزانې وزارت پرون ویلي چې د یوې شبکې مرکز په هانګ کانګ کې جوړ شوی وو څو د متحدو ایالاتو او نورو هیوادونو له بندیزونو ځان پټ کړي. د وزارت ویلي چې شبکې د میلیونونو ډالرو په لګولو سره د ایران له سپای پاسداران انقلاب ځواک سره تړلو افرادو او حکومت ته امریکایي ټکنالوژي او تجهیزات اخیستل. دا مهم خبرنا.
له فرشته جلال زین من نه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول کده او ځینې نور خبرونه غوړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په راپورونو کې اورئ چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه د امریکایي لوړ پوړو پوځي چارواکو ضد نقیض څرګندونې په دې اساس شرایطو کې د سولې پر روانو مذاکراتو څه اغیز لرلی شي؟
زمونږ په باور ضد نقیض خبرې نشته، خو مهمه خبره دا ده چې آیا شرایط دې ته آماده دی چې د دوی د اساکرو شمیر کم شي.
په دې اړه مو د چارو دی وکتونکي نظر هم اخیستی.
زه په دې عقیده یم چې دا خپل داخلي ستونزې دي، متحده ایالاتو دي، هلته یو لاس نه ده، دا غږ یو غږ نشته.
د پکتیا د ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي دا چې د مرکز ګردیز دی یو شمېر سیمو په ګډون د پکتیا یو شمېر ولسوالۍ ناامنې شوي. د امنیتي ځواکونو د مسؤلینو ترمنځ په چارو کې هماهنګي نشته.
موږ د ښوونکو غوښتنه ځینې وکړله. رئیس صاحب جمهور وویل چې زما د خوا تایید او منظور.
دا د هلمند د پوهنې د رئیس غږو چې د پوهنې پر وزارت انتقاد کوي چې په امنو سیمو کې شاوخوا اویا ښوونځي تړلي خو ورته امکانات نه برابروي. د پکتیا د ولایتي شورا یو شمېر غړو انتقادونه.
دلته تنا پولیس دي چې باید وظیفه اجرا کړي، دلته تنا پولیس دي چې دوی باید عملیاتونه وکړي. ولې په مجموع کې که ملکی ده او که نظامی برخه کې ده، نه په لویه کچه نه همغږي موجوده ده.
په نړیوالو موضوعاتو کې ایران ټینګار کوي چې اټومي تړون باید د هرې راتلونکي موافقې یو جز وي. ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 په صافه او وزي اوریدلې شي. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زه نورياس نوري د خپل تخنیکي همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. د امریکا په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه په دې وروستیو کې چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او امریکا ترمنځ خبرې ډېرې حساسې مرحلې ته رسېدلي، لوړ پوړي امریکایي چارواکي په دې وروستیو کې بېلابېلې څرګندونې کوي. د امریکایي پوځي جنرال وایي طالبان باید مخکې تر دې چې امریکایي پوځیان له افغانستان ووځي دا یقیني کړي چې افغانستان بیا د افراطیانو په پناه ځای نه بدلیږي. دا خبره د امریکا د ګډو ځواکونو لوی رئیس جنرال جوزف دانفورد کړې ده. دا هغه موضوع ده چې د قطر په پلازمینه دوحه کې هم له طالبانو سره پرې خبرې کیږي. دا چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او د طالبانو ترمنځ د خبرو له دوام سره له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه لوړ پوړي امریکایي چارواکي من جمله د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ بېلابېلې څرګندونې کوي، تر شا یې څه علتونه موجود دي؟ په دې اړه خاطر پردیس له یو شمېر کارپوهانو او دغه راز د جمهوري ریاست له ویاند صدیق صدیقي سره غږېدلی. همدا شېبه د کابل له سټډیو را سره دی. خاطر پردیس، په دې اړه جمهوری ریاست سوی او دغه راس کارپوهان سوی چې ولې په دغه اساس مرحله کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه یا د استلو په اړه چارواکي بیلابیل څرګندونې کوي؟ آیا دا به د سولې پر بهیر اغیز وکړي؟ دوی سوی
مننه نوری صاحب. په داسې حال کې چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د ویستلو په اړه امریکایي چارواکو زده او نقیص څرګندونې کوي، افغان حکومت وایي چې امریکا په افغانستان کې د پاتې کېدو یا نه پاتې کېدو لپاره منظمه برنامه لري. د افغانستان ولسمشر ویان صدیق صدیقي د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
زمونږ په باور زده نقیص خبرې نشته، خو مهمه خبره دا ده چې آیا شرایط دې ته آماده دی چې د دوی د اساکرو شمیر کم سی او یا تفاوت پکې راشي؟ اول دا خو دا باید په ډاګه سي چې نو زم تهدیدات ست، طالبان، داعش او نور هغه ترهګر ډلې په هیواد کې ست، او زمونږ د پاره هم د افغانستان او هم د امریکې د پاره مشترک تهدید دی.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې وسمهال افغانستان د ځواکونو د ایستلو لپاره هیڅ ډول محل ویش نشته، خو د هیواد د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو بیا ویلي باور لري چې هیواد وکولی شي له افغانستان خپل یو ډیره برخه سرتیری وباسي، او هم ډاډمن کړي چې له دې هیواد بیا پر امریکا تروریستي حملې نه کیږي. ښاغلی ترامپ د روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ د جیوه هیوادونو د غونډې په یو څنډه کې خبریالان صدر خبرو پر مهال ویلي چې زماني محل ویش نشته، هر غڅ چې کیږي بیړه ورته نه لري. همداشان د امریکا د لوی درې سیزانو د کمیټې رئیس جنرال جوزف ډونفور په پینټاګون کې وی خبري غونډې ته ویلي دي چې له افغانستانه د ټولو اکرو ستلوپا لو وخت مخکې عمل دی، خو وس پختنه دا چې په وسنیو حساسو شرایطو کې دغه ډول زده او نقیص څرګندونې څه معنا او یا د سولې روان مذاکرات تر تاثیر لاندې راوستي شي کنه. د سیاسي چارو شونون کې وحید مجدی د افغان حکومت لپاره غولون کې بولی
دا چې خبرې کړه کړه کیږي شاید دلیل دا وي چې دوی غواړي چې د روحیه خراب نشي، مثلا په افغانستان کې مشکلات رامنځته شي، حکومت له منځه لاړ نشي. د دې لپاره چې تل کله داسې خبرې کیږي تاسو هغه باندې توجه ونه کړئ. نو په طالبان په دې کې نگران وای نو دا خبره دومره وخت دوام نه کاوه، او مخکې نه مخکې طالبان له دې خبرې څخه دوی بشار شوی وای.
دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال په قطر کې د طالب استازو امریکایي پلاوي ترمنځ نه هم پړاو خبرې روانې دي. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو محل ویش د دغو خبرو یوه مهمه برخه ګڼل کیږي. بلې نوري صاحب.
بلې خاطر پردیس، له تاسو نه مننه. په وروستیو کې مو هم ورته اشاره وکړه چې په قطر کې د طالبانو او د امریکایي پلاوي ترمنځ خبرې دوام لري، او د خبرو مهم ټکی هم له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو موضوع ده. په قطر کې خبرې نه هم پړاو خبرې ډېرې ځنډنې شوې په دې وروستیو کې. البته تېرو درې ورځو کې ډېرو رسنیو ویلي چې د دې خبرو په نتیجه کې یو وروستی تفاهم لیک یا نهایی شوی دی، خو ازادي راډیو سره د دوړو لورو سرچینو په نیولو تماسونو کې ویلي چې خبرې تر اوسه پورې نهایی شوی نه دي، وروستی تفاهم نه دی ترلاسه شوی. بیا هم نن خبرې دوام لري. بیا هم دا موضوع زموږ بل خبریال اکرم الله اکرم تعقیب کړی ده. اکرم صاحب، د دوړو لورو لخوا څه ویل شوی؟ دوی څه وایي چې دا خبرې په کوم مرحله کې دي؟ ویل کیږي چې ډېر حساس مرحله ته او یو بعضې ځینې ډېر ناڅیز شیان پاتې دي چې په هغو باندې دوی خبرې کوي. کوی شي اورېدونکو ته ووایي چې خبرې څه ډول مخته ځي؟
ډېره مننه نوري صاحب. لکه څنګه چې تاسو وویل، سره له دې چې یو شمېر رسنیو راپورونه خپر کړي چې د دواړو لورو ترمنځ موافقه شوې ده او نه هم پړاو خبرې پای ته رسېدلې دي، خو دواړه لوري چې موږ ورسره خبرې وکړي وایي چې خبرې نن هم جریان لري او لا معلومه نه ده چې کله پای ته رسیږي. سهیل شاهین تیره شپه ناوخته په خپل ټویټر باندې لیکلي دي چې د شپې تر دوه نیمو بجو پورې دغه خبرو دوام وکړ، او نن ورځې خودلې و چې
نن به هم خبري وشي او په مهمو ټکو باندې به پرمختګ رامنځته شي. تیر ورځ چې شاهین سره په قطر کې د طالبان د سیاسي دفتر لویان سهیل شاهین سره ما خبري وکړې، هغه ټکی یاد نه کړ چې په کوم ټکو باندې په کوم موردو باندې لا تر اوسه دوی یعنی تقریبا مخالفت لري، سره له دې چې هغه ته د مخالفت نوم ورنه کول چې موافقه ته پندې ورسېدلی، دا ټکی یاد نه کړ. خو وی ویل چې ډیر ژر به دغه ټکی چې دوی په موافقه نه ده کړې په دې باندې بحثونه کیږي، دا به موافقه به پرې وشي. یو بل مهم شی چې نوري صاحب د سویل شاهین په خبرو کې وو، هغه دا چې وی ویل چې دغه موافقه نهایی هم شي بیا به دواړه لوري د خپل مشرانو سره د دغه نهم پړاو د خبرو جزئیات شریکوي، د بحثونو جزئیات به شریکوي او لاغه نورسته بیا تفاهم صورت نشي. په قطر کې زینو سرچینو هم ازادي راډیو ته تایید کړی چې نن هم خبري جریان لري او دا معلومه نه ده چې کله به پای ته ورسیږي. بلې نور صاحب،
بلې اکرم صاحب، مننه. قطر منوریدونکو مخکې مو واورېدل چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او د امریکا ترمنځ خبرې روانې دي. یو مهم جزئی هم له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتلې، د هغه موضوع ده چې په دې وروستیو کې لوړ پوړو امریکایي چارواکو ضد نقیض څرګندونې کړي دي. یو شمېر ویلي چې یو شمېر ځواکونه به هلته پاتې شي، ځینو ویلي چې ځواکونه به ووزي او طالبان به ضمانت ورکوي. په دې اړه بیا هم زموږ خبریال خاطر پردیس د سیاسي چارو لکتونکي کبیر رنجبر سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې چې د امریکایي چارواکو لوړ پوړو چارواکو دغه ضد نقیض څرګندونې څه معنا لري؟
خپل داخلي ستونزې دي، متحده ایالاتو دي، هلته یو لاس نه ده، د عراق یو غږ نشته، په ډېره خواشینۍ یو غږ نشته. هلته ډیموکراتان، خپله جمهوري خواهان، بیا خپله د نظامیان استخباراتي کړۍ ټولې ځان ته موازی لري په دغه موضوع د افغانستان کې. پخوانی جمهور رئیسان چې د هغوی په اړوند دا نه احساسېدی، مګر لا ولې ورځ نه چې ټرمپ قدرت ته رسیدلی دی، لمر ورځ نه دغه احساسیږي او قوي احساسیږي چې هلته اختلافات ډېر قوي دي. نو د دلیل امداد دی، د فکر کوم چې هغه معقول نظر هغه دی چې دی وایي چې
بل رنجبر صاحب، تاسو هم اشاره ورته درلودله. اوس مې پوښتنه دا ده چې دغه روان وضعیت ته په کتو سره چې هلته په قطر کې د طالبانو امریکایانو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي، دغه ډول څرګندونې به په هغو خبرو باندې څومره تاثیر پرېښودلی وشي؟
نو د فکر ما د طالبان هم دا ویلی چې موږ ته د ټرمپ خبرې مهمې نه دي، موږ خپل خبرې مخکې بیایو. دا نو د توافق نامې پورې مربوط دي چې دوی چې په کې راوړي دي. که دغه مسایل هلته صراحت ولري، نو او د فکر کوم چې بیا دغه پرابلم دغه څو اړخیزې خبرې هغوی بیا اهمیت له منځه ځي.
د سیاسي چارو کارپو کبیر رنجبرو. او اوس هم اقتصادي خبرونه واصل وصال اوربي.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت په پام کې لري چې د ځمکو د هوارولو څخه باندې سل دستګاوې لیزر لیول د شپږو ولایتونو په کروندګرو وویشي. د دې وزارت ویان اکبر استمی وایي د دغو دستګاو په وسیله به هر کال 200,000 جریبه ځمکه د کر لپاره هواره شي چې د اوبو د ضایع کېدو د مخنیوي ترڅنګ په حاصلاتو کې به هم زیاتوالی راولي. ښاغلی استمی وایي د کرنې او مالدارۍ وزارت تیر کال هم د یو شمېر ولایتونو په کروندګرو د ځمکو د هوارولو اتیا دستګاوې ویشلې وې. د ځمکو د هوارولو یاد دستګاوې به سکل د بلخ، فاریاب، جوزجان، سرپل، سمنګان او کاپیسا ولایت په کروندګرو وویشل شي. د افغانستان د متشبسینو علي بورډ وایي په پام کې ده چې د هرات ولایت په ګذرې ولسوالۍ کې د 2250 میټریک ټنو موادو د ساتنې لپاره یوه لویه سړکونه جوړه شي. د دغه بورډ رئیس رحمدین اجیغا ازادي راډیو ته وویل چې دغه سړکونه د 8.5 لک ډالرو په ارزښت جوړیږي چې ورسره به د هرات ولایت په ګذرې ولسوالۍ کې د تازه میوه او نورو حاصلاتو د خرابېدو مخه ونیول شي. هغه وایي د تازه میوه او سبزیجاتو د ساتنې لپاره د داشان سړخونو جوړولو ته زیاته اړتیا لیدل کیږي.
دا د هرات د ګذری ولسوالۍ د باغدارانو او همدارنګ د دغه لپاره ډېر ارزښت لري، په دې خاطر چې هلته دغه مواد ذخیره کیږي او په لږ څه مودې وروسته دا یا خارج ته یا خپله په دغه شهر کې پکاري دي
او نن د کابل په شهزاده سرای کې د بهرنیو اسارو په وړاندې افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر اووی افغانۍ پنځه اویا پوله، یو یورو شپږتیا افغانۍ دېرش پوله، یو انګلیسي پاؤنډ څلور نوي افغانۍ څلوېښت پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ اویا پوله، زر ایراني تومنه شپږ افغانۍ پنځه نوي پوله، او زر پاکستاني کلدارې څلور سوه پنځه نوي افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل دی. ازادي رادیو لپی یو ستډیو غرمنۍ خبری خبرونه اوري. او اوس هم یو سمې نړیواله موضوع، ایران وایي که امریکا غواړي له ایران سره خبرې وکړي لومړی د ایران خلاف اقتصادي فشارونه پای ته ورسوي. دا خبره د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف کړې ده. زما همکار اسمت سروان سره په ستډیو کې دی. سروان صاحب، که لومړی د ښاغلي ظریف د څرګندونو نور جزئیات اوریدونکو ته وړاندې کړئ.
ډېره مننه نوري صاحب. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف نن پنجشنبه وویل که امریکا غواړي له ایران سره خبرې وکړي نو باید د 2015 میلادي کال اتومي موافقه رعایت کړي او د ایران د خلکو په ضد اقتصادي تروریزم د ده په وینا پای ته ورسوي. ایران هغو بندیزونو ته چې امریکا پر دغه هیواد لګولي دي، دې ته د ایران د خلکو په ضد اقتصادي تروریزم وایي. د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکیچ وروسته له دې لا زیات شو چې تېر کال د امریکا ولسمشر د ایران له اتومي موافقې ووته، په عین حال کې ایران په تدریج د هغو شرایطو سرغړونه کوي چې د 2015 میلادي کال په اتومي موافقه کې له امریکا او نورو قدرتونو سره منلي وو.
امریکا په دې وروستیو کې د ایران له ولسمشر سره خبرو ته تیاری ښودلی. البته د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ، آیا جواد ظریف په دې څرګندونو سره چې تاسو ورته اشاره وکړه، د امریکا وړاندیز ته منفي ځواب ویلی؟
همداسې ښکاري نوري صاحب، ځکه چې ده ویلي چې ایران له امریکا سره اوږدې خبرې کړې، ورسره موافقې ته رسېدلی. البته اشاره د 2015 میلادي کال اتومي موافقې ته ده چې دواړو خواوو بلکې څو خواوو اوږدې خبرې وکړې. د همداراز ویلي چې ایران له امریکا او نورو سره موافقې ته رسېدلی، نو مخکې تر دې چې له ایران سره نورې خبرې وکړي باید لومړی موافقه عملي شي. د اتومي موافقه منظور ده. ایران لا هم د نړۍ له نورو قدرتونو سره چې په اتومي موافقه کې شامل و خبرو ته دوام ورکوي. جواد ظریف وایي که امریکا غواړي چې بیرته خونې ته داخل شي نو باید ټیکټ واخلي، او د ټیکټ باید دا ده چې موافقه ومني. د امریکا د دفاع وزیر مایک اسپر د چهارشنبه په ورځ یو ور بیا په ایران شخ وکړ چې د دې لپاره چې په خلیج کې دا کړکیچ نرم شي، کم شي، نو له امریکا سره د خبرو ته داخل شي او امریکا سره د خبرې وکړي.
بله اسمت سرمان، تاسو نه مننه. قدرمنو اوریدونکو، و مورد چې ایران بیا هم ټینګار کوي چې اټومي تړون باید د هر راتلونکي موافقې یو جزء وي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالات خبر شي.
د پکتیا د ولایت شورا یو شمېر غړي وایي په دې ولایت کې د امنیتي ځواکونو د مسؤلینو ترمنځ په چارو کې هماهنګي نشته، چې له امله یې د مرکز ګردیز د یو شمېر سیمو په ګډون د پکتیا یو شمېر ولسوالۍ او ځینې عمومي لارې ناامنې شوې دي. له ګردیز د ازادي راډیو خبریال احسان آرین پرې رپورټ لري.
وروسته له هغې چې د پکتیا یو شمېر اوسیدونکو او ځینو مدني فعالانو د لویو لارو او یو شمېر ولسوالیو د امنیت په اړه شکایتونه وکړل، هممهاله د دې ولایت د ولایتي شورا یو شمېر استازي وایي د امنیت د ټینګښت په موخه د امنیتي ځواکونو د مسؤلینو ترمنځ د رهبرۍ په کچه په امنیتي چارو کې هماهنګي نشته، چې له امله یې په دې ولایت کې ناامني په خپل ځای پاتې ده. د پکتیا ولایتي شورا غړي تاج محمد منګل له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې ولایت د امنیت اړوند ډېری مسؤلیتونه پولیسو ته ورترغاړي دي، چې د کم تشکیل او د امکاناتو د نشتون له وجې دوی هم نشي توانېدلی چې د ښار او یو شمېر لویو لارو امنیت په سم ډول ډاډمن کړي.
پکتیا کې ولې ناامنۍ له پخوانه زیاتې شوې؟ دلته تنا پولیس دي چې باید وظیفه اجرا کړي، دلته تنا پولیس دي چې دوی باید عملیاتونه وکړي، دوی باید د لویو لارو امنیت ونیسی، دوی باید ښار امنیت ونیسی. ولی په مجموع کې که ملکی ده او که نظامی برخه کې ده، نه په لویه کچه نه همغږي موجوده ده.
خو د پکتیا د 203 تندر قلو اردو د جنوب ختیځ زون قومندان خان الله شجاع وایي چې د نوي مسؤلیت په پیلیدو سره هڅه کړي چې د امنیتي ځواکونو د رهبرۍ په کچه هم هنګي زیات کړي او شته ټولې بې باورۍ او ستونزې له منځه یوسي.
امروز هماهنګي کې وجود داره در هیڅ وخت مقطع تاریخ وجود نداشت. و همه تو در سطح اپراسیونی و در سطح تکتیکی همچنان همی است. اما ما بعضی گپای بسیار خود است که او را ما اگر سرش فکر بکنیم او بسیار نتیجه سمر بخش و خوب خواهد داشت.
د پکتیا د ولایت مقام ویان عبدالحسرت ازادی رادیو ته ویل چې د نظامی او ملکی رهبرۍ په کچه هم هنګیز زیاته شوی چې ل عمله په چارو کې ګړندیتوب هم رامنځته شوی.
په پکتیا ولایت کې مشت افغان امنیتی ځواکونه او د دوی رهبری په خپلو کې کامل همغږي لري. د دې خبیل غدي جګړې په ډګر کې د دوی غړي لاسته راوړنې دي.
په پکتیا کې د 203 تندر قلو اردو د جنوب ختی زون د قومندان په خبره چې په دې ولایت کې د ولسمشر زوټاکنو لپاره د دولت جوړونکو ټیم د کمپاینی غونډې او د افغانستان د خپلواکۍ د ورځې د منځلو لپاره امنیت په ښه شان نیولې و چې یو لامل یې د امنیتي ځواکونو ترمنځ هماهنګي په ګوته کړه او ډاډ یې ورکړ چې د راتلونکو ولسمشر زوټاکنو د رایې اچونې په ورځ به هم ورته پلانونه عملي کړي. احسان آرین، ازادي راډیو، پکتیا.
د پکتیا په یو شمېر سیمو کې د نامنیو د زیاتوالي د علتونو په باب مو واورېدل. هلمند ته ځو. د هلمند په ډېرو ناامنو سیمو کې چې کلونه کلونه د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې دي، په لسګونو ښوونځي تړلي، خو د هلمند په امنو سیمو کې هم له اویا او زیات ښوونځي تړل شوي. د پوهنې د ریاست مسؤلین وایي د پوهنې وزارت ورته امکانات نه برابروي. په هلمند کې ویل کېږي نږدې 200 ماشومان له ښوونځیو بې برخې دي. د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال الیاس دایی پر رپورت لري.
د هلمند په بیلابیلو ولسوالیو کې د درو او اتلولو ښوونځیو څخه اکثره د نږدې 30 کلون راهیسې بندي. د دې ولایت د پوهنې د ریاست چارواکي وایي د دغه ښوونځیو ډېرې په شمالي ولسوالیو کې له دې جملې په موساکله، سنګین، باغران، نوزاد او واشیر کې دي. د هلمند ولایت شورا وایي د خلکو او طالبانو د امادګۍ سره سره په دې ولایت کې د درو او اتلولو ښوونځیو بند ساتل دستوري کار دی. د شورا رئیس عطاالله افغان د ازادي راډیو سره په خبرو کې د پوهنې پر وزیر تور پورې کړ چې د مور او میرې چلند کوي او د دې ولایت امکانات او سهم په نورو ولایتونو خوري.
موږ د ښوونکو غوښتنه ځینې وکړله. دوه واره مو د رئیس صاحب جمهور څخه خپله دا غوښتنه وکړه. رئیس صاحب جمهور وویل چې زما د خوا تایید او منظور دي، کوم مشکل نه لرم. اما دا یک طرفه قضاوت چې وزیر صاحب د معرف کوي و نورو ولایاتو ته امکانات برابر کړي دي. د هلمند ولایت سره د مور او میرې سلوک کوي و موږ ته دغه امکانات نه دي برابر کړي. د هلمند د خلکو د یو استازي په اسمو غوښتنه ځینې داده چې که رښتیا ځان ته د معرف وزیر وایه نو د رئیس صاحب جمهور خبر عملي کړه. زموږ سره دغه کم امکانات چې شته او زموږ قانوني حق دی، دا قانوني حق مراک.
سره له دې چې د حکومت د دې نوي دورې په لومړیو کې ګڼ شمېر ښوونځي د یو شمېر وسلوالو لخوا وسوځول سول او ګڼ نور د زده کوونکو پر مخ بند سول، خو په دې وروستیو څو کلونو کې لسګونه هغه ښوونځي د طالبانو تر نظارت لاندې فعال دي چې د دوی په سیمو کې دي. د هلمند مدني فعالان نظر محمد رودی او عبدالحق ځواکمن وایي که د درو اویا ښوونځیو دپاره چې د نه امکاناتو له امله تړلي دي معارف وزارت توجه ونه کړي، په لاریونونو به لاس پورې کړي.
په داسې حال کې زموږ اویا ښوونځي غیر فعال دي چې طالبان هم کومه ستونزه نه ورسره لري او حتی هغه همکاري هم ورسره کوي په دې برخه کې. او زموږ شپږ لکه ماشومان بې برخې دي د زده کړو څخه. واقعا دا زموږ په حق کې یو ستر ظلم دی چې په دومره زیاته اندازه واجدي شرایط ماشومان مو بې زده کړې ګرځي.
موږ پر دې وزیر باندې انتقاد لرو، پر تیرو وزیرانو باندې هم انتقاد لرو او موږ پر مرکزي حکومت باندې غږ کوو که چیرې د هلمند معرفت توجه ونیسي، خاصتا شمالي ولسوالۍ چې تقریبا په 16 کلونو کې به برخې سوي دي، که ونیسي موږ به په لارینونو مظاهرو باندې لاس پورې کو.
که د یوې خوا د نه امکاناتو له امله د هلمند درو اویا ښوونځي تړلي دي، له بلې خوا نږدې 200 ماشومان د بېلابېلو دلایلو په خاطر چې یو دلیل پکې تړلي ښوونځي دي، مکتبونو ته نسي تللی. د هلمند د پوهنې د ریاست ادارې مرستیال وایي که د پوهنې وزارت د دوی سره کړي ژمنې پر ځای کړي، حاضر دي چې په څو ورځو کې درو اویا بند ښوونځي پرانیزي. محمد ولی سرحدي ازادي راډیو ته وویل طالبان د ښوونځي د پرانیستلو مخالفت نه کوي. د سیمې خلک یې هم غوښتنه لري او دوی هم د نظارت او اکمال توان لري.
پروسه کار مشته د پوهنې وزارت د بند ښوونځي د لپاره 350 معلمین راکړي دي چې هغه 350 معلمین هم قراردادونه د پوهنې وزارت ته لیږل سوي دي، د پوهنې وزیر صاحب امضا کړي دي، انکشافي بودیجې ته تسلیم سوي دي، وزارت مالیه ته تللي دي، قراردادونه زموږ سره پیرن موجود دي، پراته دي، خو بس د بودیجې و انتقال ته انتظار یو چې نن یا سبا به بودیجه را انتقال سي. بر علاوه د هغه څخه موږ یو سل شپږ نوي اناس معلمین هم استخدام کړي دي، ولې یو سل څلور نور هم استخداموو.
په هلمند کې ټول څلور سوه درویش ښوونځي دي چې اکثره یې په مرکز لشکرګاه، ګرشک او مرکزي ولسوالیو کې دي چې د نفوس له مخې خورا ډکې دي. خو په لرو پرتو سیمو کې سره له دې چې معارف او طالبان د ښوونځیو د خلاصوالي خبرې کوي، خو خپلواکې ادارې او سرچینې د هغوی د کیفیت او د تدریس د ښه بهیر تضمین نشي کولی. ممدلی استایی، د ازادي راډیو هلمند.
د هلمند په امنو سیمو کې د ښوونې د ستونزو په باب مو راپور واورې. د هم ستاسو څو پیغامونه د افغان بي سیمه تسواتله شمېرې لاره استولي. محمد قاسم زوک له هلمند لیکلي.